خواته روان دی او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویبسایټ پرون په یوه اعلامیه کې د دې په وینا ویلي، ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نه شپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالې سیمې ناګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د دودروشلم کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشیر يم، د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپلې دندې له لاسه ورکړې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د ښځو تجارتونه او سوداګري هم اغېزمنې شوې. نن د ښځو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغیر کړی دی. په دې خبرونه کې راسره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریاله نگینا حفیظي خبرې کوي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم له ازادي راډیو سره خپلې تبصری شریکې کړئ، موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره دا ده 00420221205001، او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. موږ ته د سکایپ له لارې هم خپل پیغام پرېښودلی سي. د سکایپ پته ده ازادي ډاټ رادیو. د واتساپ او سکایپ له لارې موږ ته خپل غږیز او پلیکلې بڼه پیغامونه پرېږدي. اوریدونکو، موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو او خپاره به یې کړو. که تاسو پوښتنې لرئ، هم موږ ته دلته په واتساپ او سکایپ باندې لیکلی سئ. موږ به له خپلو میلمنو څخه هغه پوښتنې وکړو. د واتساپ شمیره یو ځل بیا درته وایم: 00420221205001. اوس هم زما همکار وایي چې د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسو، مننه. زه خپل سلامونه او نیک هیلې تاسې ته او تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلی رنځېدلی ولس ته او ملالۍ جان دې ته خپل سلامونه او احترامات نیک هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه اصولي صاحب چې تاسې راځئ بیا هم. اصولي صاحب، که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې تاسې په پوهنتون کې د استادې په توګه باندې دنده ترسره کړې ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا
کوم. که تاسې د دغه لامل غواړئ چې موږ سره شریک کړئ، لطفا که تاسې ووایاست چې ولې تاسې دغه د خپلې وظیفې ته د پای ټکی ایښی دی.
تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دی تر شپږم صنفه پورې شاګردانو ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرې دی؟ د پوهنتون درس زه چیرې ولاړ سم؟ څه وکړم؟ چا ته درس ورکړم؟
ښه، یعنی تاسو دغه ویل غواړئ چې په پوهنتون باندې هم بندیز لګېدلی دی، محصلین نور زده کړې نه کوي.
او داسې دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخې لري، د خپل د موخو د رسېدلو دپاره تحصیل کوي، ورسره له تحصیله بیا خپل موخې ته چې ورسېدل هم بیا موخې لري چې کار کوي. یا یو خوا یې اقتصادي ده او بل چې د اجتماع دپاره خدمت ده. نو دوی خو اوس دا نه غواړي، حتی ښځې جلسو ته نه غواړي. نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دی ګرد شوزه د خپل هدف او موخه سره یعنی ګورته نه نيسته چې ډیر درد او زړه می درد کی. نو اوس خو داسې نه دی چې مشته دی اجازه راکې موږ پوهنتون ته ورسو خپل دند ته ادامه ورکو.
اصولي صاحب کده هغه ورځ کیسه تاسو موږ ته وکړي چې تاسو غوښتل خپل کار ته لاړ شئ او بیا تاسو خبر سواس چې نور کار نسته او باید کور ته بیت ستانه سي د دغه وخت کیسه که تاسو موږ ته وکړي.
اول ورځ چې زه ولاړم رښتیا یو ډېر اوږد کمیس جاب مې جوړ کړی و، هغه مې واغوستې، تور پوړنۍ مې پر سر کړې، یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې. دروازې ته چې ولاړم دوه نفر ټوپکوال ولاړ و او ما ته یې وکتل، ول ته د دې لاسونه وګوره. ګوه بلې ځواب ورکړې، ول یا ته رای مه وه، دا لاسونه له خیره د ټوپک په زور به بیا ورورته یوازې لږ، یعنې دا شرافت مندل یوازې. بیا دا خبره ما د پوهنتون رئیس سره مې شریکه خو داسې مسایل وسو. نو بیا هلته نو واقعا زه ډېر بېرېدلی وم، بېرېدلی په دې وم، په دې نه وم بېرېدلی. مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي؟ نو د حتما پوهنتون تړل کېږي. هغه وخت هم هغه وت خو د دې راتګ و پوهنتونونه نه و، نو مال د ابد دپاره تړل کېږي او زموږ سره به دا څنګه رویه کېږي؟ په دې بېرېدلی وم، په د مرګ نه وم بېرېدلی، د دې څه بېرېدلی چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي؟ د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته. نو ډېر نا امیده سوم، هېڅ په ځان نه پوهېدم. ولاړم مرزلي مې امضا کوي، دغه ځای بېرته راغلم کور ته. بانوالا نو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم. دا بیا شرافت مندانه درته وایم، د دې په خاطر نه دی چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم. انسان باید د هر نوع مشکلاتو سره مجادله وکړي. بېرېدلی د دې وم چې زما د او زما د خلکو سرنوشت به نو څنګه بیا چا وغوښتلم بیا ورغلم.
استاد اصولي، که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو څو کاله د استاد په توګه باندې وظیفه کړې ده؟
د اووه کاله، اووه کاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه. څلور کاله بله مهرباني.
ش تاسو ویل چې اووه کاله تاسو د استاد په توګه باندې وظیفه ترسره کړې ده، پر دغه مهال باندې آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان و؟ محصلین آیا هغه هغومره نسبي زده کړې ورته رسېدلې چې دوی باید کړي وای؟ که څنګه هغه مهال هم ښه وضعیت نه و؟
و دا خو هغه د تر ما تاسو ښه پوهېږئ چې وضعیت سم نه و. داخلي مناقشات، خارجي دا جنګونه او دا ګرده، د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ اوس کولی چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعې ته تقدیم کړو، دا نه و. خو په نسبي توګه تر اوس چې مقایسه کې ډېر ښه و، تر اوسني ډېر ښه و. ډېر شیان محصلینو تقریبي تو محصلینو زده کول. هغه وخت موږ خوشحاله و، موږ خدای مهربان دی چې دا جنګ و، دا شل دېرش کلن جنګ یا څلوېښت کلن جنګ له منځه ولاړ شو. موږ اوس کولی چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسوو. نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی.
اصولي صاحب، تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره د طالبانو د چارواکو یو غونډه وه، په هغه کې افغان ښځو هم خبرې وکړې په دې کنفرانس کې. تاسو د دغه خبرو څخه چې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبرې وکړي، خپل اندېښنه ورسوي یا خپلې غوښتنې مطرح کړي، دغه ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟ آیا دا یو ښه اقدام دی که څنګه؟
او بله، دا څه ولې ښه معلوم دار چې ښه اقدام دی. باید زموږ قهرمان ښځې، البته ګردنه قهرمان ښځې، باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوقو څخه باید دفاع وکړي. او دا هم ښه دی، لیکن داسې دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي. خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري، هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي، هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي. اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم، د طالبانو پر رهبری، د رهبری شته خو هېڅ حساب نه کو، پر رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د ښځې خبرې پر دوی باندې تاثیر وخت و. بخښه زه ډېر خبرې کوم، وخت چې د اسلام څوارلس سوه کاله د اسلام دین د ښځو ته خپل حقوق ورکړی ده، دی ځانونه د اسلام مدافع ګڼي او هغه د احترام نه دی قایل. نو چیرې چې دا ښځې چې خبرې وکړي، د دوی ښځو ته احترام ولري او د دوی پر دوی باندې تاثیر وکړي. د اسلام دین ورته ویلي دي چې ښځې خپل حقوق لري، بیان حقوق، د کار حقوق، تعلیم حقوق، یعنی هغه حقوق چې ښځې په یو جا د کار په جامعه کې 1400 کال مخکې اسلام ورکړه، هغه ته احترام نه لري. نو اوس به څه احترام یا وبخشی په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادری یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی؟ ویلی ده ایجاب اسلامی. ایجاب اسلامی ته موږ احترام درلوده، احترام لرو، هیڅ کوم مشکل لرو، ایجاب کوو. ایجاب د مخ، لاس او پښې مو معلوم سي، خپل تحصیل ته ځو، په د ژوند په هر برخه کې سهم واخلي. څوک اجازه نه لري؟ نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري، د ښځو خبرو ته څه احترام لري؟
اصولی صاحب، که تاسو په دې اړه باندې هم یو څو خبرې وکړئ چې په اوسلو کې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی د طالبانو د چارواکو سره مخامخ، یعنی مستقیم خبرې وکړي، که مخامخ نه سو ورته ویلی، اما په کابل کې همدغه ښځو ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندېښنه شریکه کړي. دا په څه معنا ده؟
دا په دې معنا ده چې تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی، نو خو سیاست دغسې دی، دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه د ښځو خبرې موږ اورو، او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي. دا خو معلومداره خبره ده چې دوی د خپل د موقف د ټینګولو ده، د خپل د مقام د ټینګولو دپاره دا کارونه کوي. دا کاشکې داسې وای چې دوی واقعي مسلمانان وای، او دوی ته د خپلو خویندو د خپلو اولادو په صفت دوی پېژندلی وه، د اسلام دین یې پېژندلی وه، او دوی ته یې اجازه ورکړي دا خبرې وکړي. دا خبرې پر دوی باندې دی غوښتنې منلی وای، او هغه یې پلی کړی په افغانستان کې. دا خو ماس یو نمایشي کار دی، دا خو هر څوک په یو کوچنی امنن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل او فرض علم دا شیان موږ ونسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان، یعنی د ذهني له نغزه د علمي له نغزه موږ وړاندې کړو. نو بیا داسې هم نه دی، په دې سوی هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي، په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي.
بله، اصولی صاحب، که د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې یو څو خبرې وکړو، وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ګڼو ښځو لکه تاسو په خپله د هغه یوه بېلګه یاست چې خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده؟
خو موږ هم د موږ تاسو ته معلومه ده چې په دا شل کال کې موږ له رښتیا ښځې ډېرې لاسته راوړنې را درلودې، اقتصادي برخه کې، فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په هر برخه کې ښځو خپل لاسته راوړنې درلودې. نو اوس خو دغه د بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځو. ګوره، یو ښځه چې فرزن په مشروع لاره، په یو صحیح لاره خپل د کور نفقه، د خپل ځان فقط پوره کوي، هغه ښه ده؟ او یا دا چې هیڅ څوک نسی کولای چې خپل نفس، خپل نس اوږه پرېږدي، توان یې نه لري، نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور له لارې خپل نس مور کړي او خپل اقتصاد پوره کړي. دا زموږ جهل، نادانی، نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهېږي. دا خو خیر ده چې یو لاس یې معلوم سي، یو مخ یې معلوم سي، یو پښه یې معلوم سي، جا په مقابل خبر کوم هغه نه لري اجازه ورکوي چې ښځې کار وکړي، په هر رشته کې چې کار کوي، په هر مقام چې کار کوي، خپل ژوند سمبال کړي.
بله، موږ ستاسو ژغنو اورو اصولي صاحب.
بله، موږ خو ښځې لاسته راوړنې درلودې او په هر برخه کې. نو یو ښځه ښه دا دی چې خپل ژوند تعمیل کړي، د علم، د هغه کې تمکل شته که نه؟ اوس نو خو ولاړی، هیڅ شی نه لري ښځې، ګرده په مشکلات، اقتصادي مشکلات، رواني مشکلات، په هر نوع مشکلات چې تاسو ووایست ښځې که باسواد دي که بېسواد دي، په دې مبتلا دي.
ډېره مننه اصولي صاحب. موږ ګورو چې که اورېدونکو موږ ته زنګ وهلی وي، هغوی به راواخلو. فکر کوم چې یو اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، فکر کوم چې دوی زموږ ژغ نه اوري او شبکه کې کوم ستونزه ده. اورېدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له خپلې میلمنې استاد تلوسه اصولي سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو ته ځل بیا هم شرغ لاس د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو مخکښ شدي خبرونه روانه ده. زم لالي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. از موږ ملمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي را سر پر لیک ده او همدار از ماته زم همکار ویل چې اوس مهال خبریاله نگینه حفیظي هم له موږ سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. حفیظي صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. میرمن بشیر ډیره خوشاله يم چې په نننۍ خبرونه کې مو هم میلمنه یم. مننه.
سلامت اوسئ نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې لکه څنګه چې زموږ موضوع روانه ده د ښځو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو او ګڼ ښځو وروسته له هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړې چې پر افغانستان باندې طالبان واکمن شول، آیا تاسو اوس هم د خبریالې په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت میرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې یې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله، د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي. همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاد او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه هسې کار نشي کولی او ما هم ونشو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشیل میډیا کې مې نشوای کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په هکله مو وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار پرښنه سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي وزګاره دي، په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
نگینه جانې، که تاسو موږ ته په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړه شئ او څه ډول تاسو ته وویل شول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، ورغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه او مستقیما موږ ته ونه ویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنه کړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ و، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله داسې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو کارت به یې ښودل یا مثلا ممانعت به یې کوه چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو هلته لاړ شو، میل سټاف ته به یا دا کوم خبریالان چې نارینه او دوی ته به اجازه ورکول چې هلته دننه لاړ شي پروګرام ته، خو تالار ته به ښځو ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي، موږ به د دروازو تر شا پاتې کېدو. نو د دغه ډېر زړه مې له دغه وضعیت نه او په دغسې شرایطو کې رسنۍ سره کار کول زړه مې بېخي سوړ شه او ومې نه غوښتل چې نوره دومره سره له دې چې زه له دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم هم چې لرې شم، مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنې په شاو ذوق او داسې ته ډېر وشي کولی یو څه لیدونکي ته اورېدونکي ته وړاندې کړي، هماغه شوق او مهارت له چا نه بیخي ځي، همیشه استرس، تشویش او خراب فکر. نو د دې لامل وګرځېد زه ونه غواړم فعلا له یو خصوصي سړی سره خپل کار ته دوام ورکړم او خپل دندې نه سره داسې کوم رسمي وظیفه نه لرم، ولې غواړم په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم، غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه سو دې وضعیت ته. شاید دغه ګوښه کېدل د ما یا له دې چې ما رسمي وظیفه له رسمي وظیفې نه زه لرې سوم فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپلو حقونو ته رسېږو غږ پورته کړو او اسې وظیفه ونه لرو. ځکه چې تاسو هم بهتره معلومه ده کله چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په داسې یو شرایطو کې چې بیان ازادي له منځه ځي یا تر پښو لاندې کېږي بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړي. ما وغوښتل چې ازاده اوسم، غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې.
نگینه جانی تاس در رخ پورته کولو خبره وکړه، آیا تاسې په ورستیو اعتراضونو کې هم په ورستیو لاریونو کې هم ګډون کړی دی؟
د ورستیو لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم، لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار، ولې ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود، ګډون مې نه و کړی، ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي، یو ټیم دي او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کېږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعضې مسایلو کې. او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا آزادۍ راډیو یو معتبره راډیو ده داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم، په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکله ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي، حتی ښځې له خپل کوره باسي او داسې بې عزتي چلند چې کوي. نو طبعا هر څوک یو هراس لري او دار لري په خپل زړه کې، مګر بیا هم اعتراضونه کوي که ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاده خبري حاله غونډه غواړم چې غږ مې ورسوم.
او نگینه جانی ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه، په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللی وه، په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي، آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو؟
زه ډېر افتخار کوم او واقعا خوشاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي. د دې پاتله چې دوی مخکې له دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو، خبرو مو وکړې چې باید څه وسي څه وسي، حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه تر هم باید استازیتوب وکړي. دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له هماغه استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی، دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي. تاسو هم ولیده چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به زر تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوی تفاهم و یا داسې هسې خبرې. خوب هغه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسېږي.
بله، او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو او دغو غونډو کې نه، په خارج کې نه، بلکې په افغانستان کې دننه هم شوز ته غوږ ونیسي او د دوی سره اکشینی او د دوی سره مخامخ غونډې جوړ کړي چې د دوی خبرې واوري او د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي چې د شوز څه وایي، ولې راوځي او اره ورځو لارو کوڅو ته؟
من به شوز سال په سال کې زه په همدې نظریه موضوعګ د اکثریت ښځو یا خبریالانو غوښتنه هم همداده چې دوی کینی له ښځو نه واوري، یعنی ولې باید اوسلو یا هم بل هیواد داسې شرایط یا زمینه برابره کړي چې ښځې همدا افغانان ښځې که نارینه دي یو له بل سره کښېني او خبرې وکړي، ولې دغه زمینه دلته په افغانستان کې دننه نه برابرېږي، ولې دوی له ښځو سره نه غږېږي، ولې د ښځو حقونو ته دوی توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي، رسیدگی نکوي چې حداقل د افغان خوځو غوښتنه چې شي د ډېر څه خونه دي غوښتي یا هغه خپل انساني مدني حقونه غوښتي دوی د تعلیم د کار کولو د سیاست نسی دوی اوسې کولای په آزاد توګه لکه په خو کار تلر شي فقط دغه موضوع ده نو دوی حداقل دغه زمينه باید تل په افغانستان کې هم برابر کړی تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږیږو او خپل ما غوښتنې له دوی نه ولرو
ش او آیا تاسو یا ستاسو نور همکارانی یا هغه شید چې تاسو سره په تماس کې است هغه هڅه کړي د چيله طالبانو سره د وختونی سیاو د دوی سره کښینی یا هدي اقل دوی ته ووایي چې لږ یعنی د دوی خبره واوري
پوار ور سره موږ غوښتنه کړې او له وی سره موږ کومه استازي چې دی پراس کې چې دی وی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړي سي خو دغه زمينه هیڅ کلام نه ده برابر شوی او دغه وخت نه ده ورکړې نو د خبرې ته توجه نه ده چې باید موږ سره خبرې وکړي او موږ غوښتنه کوو دوی هیڅ کله د سیاو کار نه ده شوی سره له دې چې موږ پوار ور خپل پیغام دوی ته رسولای خو دې له خوا کوم مثبت ځواب موږ نه ترلاسه کړی
مننه نگینه جانی زبرت تاسو ترازم لمر سره د تلیفون پر لیکه پاته سی زب له استاد اصولی څخه پښتنه وکم اصولی سی تاسو ووریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه
بله و د دوه میاشتو ماشونه را کلسوای نور نه نیمای اغم نیمای اخون تا تمامون بچه نیمای سوای ده ماشونه
بله د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاس په وینا چې معاش د دوه میاشتو ورکول سوی دی خو هغه هم نیمای چې دا بیرته داس کیر لکه د یوې میاشتې معاش چوي
بله دیراله
بله نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغه غواړي چې کار ته لاړ سي
یا نو دې کار ته اجازه نه ورکوي نو موږ به چیرې ورته وایو چې موږ ته معاشونه راغلی وای ته ګرسره په کور کې کښېنه د کوره مه ووځه چې ایجاب مراعت کوي او ښځې باید داخنه لري باید په کور کښېنه د باندې ونه وځي نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادعا وکړو
ش استاد تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته ووایم دا خو واقعا یو غیر انساني چلند دی نو د یو ښځې سره چې میړه هر ورځ لاړ سي پوهنتون ته او بیرته راسه دا میړه دم څه وکړي دا څنګه دوډې معاینه کار وکړي که میړه کار وکړي کوم یوه کار وکړي او دا فرزن میړه مریض دی په شفاخانه کې دا 15 ورځې د ښځې باید په کور کې کښېني محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي دا غیر عقلانه یو کار دی دی و دغه خبرې ته طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړی ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم ځینې استفاده کړی وای حضرت بي بي خدیجه چې سفر ته تللی د هغه سره څوک محرم خو وروسته یې حضرت محمد محرم سو زه نه پوهېږم چې دوی ارمان می په دغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایشی ده دی باید طالب الجهل نوم پر ځان باندې کښی دی نه طالب العلم نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي دی سره محرم څوک محرم څوک چې دی و دا محرم ایسه او بعد بختانه دی په جزوی کارونه اخته دی د ایجاب د مملکت شزی پر کور کښېنول د مملکت ورانول مشاګردان پر کور کښېنول د مملکت ورانول او د دوی باداران د دوی د رزق او روزي په ټولول اخته دي ډالر ټولې په لمنو او دوی په دغه کارو اخته دي خدای تعالی ویل چې تاسو عقل لري خپل ژوند د خپل حق په واسطه سمبال کړئ
مننه بله هیله کومه د تاسو خبرې د تاسو خپل نظر دی او موږ به تاسو ته موقع برابرو چې خپل نظر څرګند کړئ زموږ د رادیو لاري اوس هم غواړم چې د ځینو اوریدونکو نظرونه واخلو یو شمیر اوریدونکو موږ ته پر واتس اپ باندې خپل پیغامونه پرې ایښي دي. زه غواړم چې د دوی نظر هم موږ خپور کړو، ځکه چې اوریدونکو ته موږ وعده ورکړې وه د دې پروګرام په پیل کې چې د دوی خبرې به هم اورو. نو زما همکار قادر جلالوف به د دوی ژغونه موږ ته پلی کړي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د اصولي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا ته وایې چې دا قهرمانې ښځې په نړۍ کې، یعنی په افغانستان کې دا قهرمانې ښځې دي، آیا قهرمانې ښځې دې ته وایي چې لوڅې بې حجابه هغه بې بخرې خپلې وظیفې ته لاړې شي یا بې پردې وګرځي؟ نو آیا دې ته قهرمانه وایي که نه؟ دې ته قهرمانه وایي چې هغه په خپل کور کې په حجاب کې کښېني، د خپل خاوند سره یا د خپل ورور سره کښېني او خپل خاوند خدمت وکړي یا د مور پلار خدمت وکړي؟ یا دې ته قهرمانه وایي، دې ته مسلمانه وایي؟ زه په ډېره احتراماتوګه باندې د ټولو مسلمانانو خویندو خصوصا د افغانانو نه دا غوښتنه کوم چې په حجاب کې.
السلام علیکم، زه محمد اسحاق حقانی د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واټس اپ فلیکه درسره یم. کوم ښځې چې په کابل کې احترازونه کوي یا مظاهری کوي، دا بلکې له خپل ځان د اقتدار دپاره کوي، بلکې د اولس او د خپل نور خونه دپاره نه کوي، بلکې ځکه دوی هم د کفارو د حمایه کېږي، بلکې دوی د اسلام دپاره هیڅکله داسې کار نه کوي. اسلامي کلتور او اسلامي فرهنګ هیڅکله دا نه مني چې هغه ښځه دې دفتر کې کښېني. او
خب ډیره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېښودل. ستاسو پیغامونه او نظرونه مو نشر کړل او ستاسو پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه هم کوو. اوس هم ګورو چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
محترمې خورې تا ته سلام، میلمنو ته سلام او د آزادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدرد سره پاډی کا کېم لغمان.
همدرد صاحب ډیره مننه، تاسو تل موږ ته زنګونه وهلي دي، زموږ پروګرامونه مو اوریدلي دي. یو ځل بیا هم تاسو ته وعلیکم السلام، او که تاسو زموږ د اوریدونکو ته کوم پیغام لري یا هم له میلمنو کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه خورجانې. بس زه یو څو خبرې کوم، صرف میلمانه دې مو اوري او اوریدونکي دې مو اوري، او که د اسلامي امارت څوک غړي هغه هم باید څه واوري. بس دغه توجه مو غواړم،
مهرباني وکړئ.
خورجان خبره خود سے دا کنه سے داول خود غامر بالمعروف وزارت مطلب دی خود دی وزارت ته ځای لګی دل دا کنه مطلب لند به ورته ان سی امر بالمعروف وای ام دی کارو تا چې لبد نه بدونه خلق مانی کاوه او خو ته را بالا او دغه درس مونږ ته یو وس د نظر اکړه دی وزارت دا خود دی اشرف غنی حکومت کې دا امر بالمعروف مونږ اوریدو ملایانو په مسجدو کې کول او د اسلام له تاریخ نه شروع ده کنه. او بل دې کې د ولس تاوان هم نشته، ځکه چې دا یو اسلامي او افغاني ټولنه ده که حجاب ده او که نورې خبرې دي کنه. دغه وړې خبرې درته ښیم. او په اصل کې خورجانې وخت بالکل د دې خبرو ده نه اوس فلحاله په افغانستان کې. اول د دغه خویندو دا ګیلم دا یې وخت نه ده، او که اسلامي امارت دا وړې وړې خبرې له غټو خبرو نه مخکې کوي کنه، دام ښه کار نه ده. اوس بل حاله وخت دې دا چې ملک ډیر سخت بحران کې دا عزت د ملک په خاطره کې ده، د ولس عزت نور په خاطره کې ده. داسې خلک شته چې له فقر نه زړه له زاړه ډک ده خو په خولې چا ته حل نه شي ویلی. همدانن زه خپله د خپل کلي د یو لس کلیزې شورا غم یو غړی یم. هلته یو شورا وه د ملک په شمول ټول پکې ناست ول، او دا خبرې شورا چې کله خلاصه سوله مال بس خبره خلاصه وای. هو مال نه خبره خلاصه نه ده، خبره خو مالوس شروع کېږي وای. څه خبره مال خبره دا ده چې اول به مونږ په کلي کې خلک نه هر دي چې ما ته یې غم ونه کړو موسسه به یې څه غم کوي. اول خو دا پنځه شپږ کوره مونږ په دې کلي کښې سره یو دی سونو مړوی شو وای. دا خو لا ډېره ښه خبره ده، دا به څنګه چې ما ته یې مسؤلیت را په غاړه کړ. او کونډې دي یتیمان دي، هغه ما یو څه پنډ ټول کړ، یو سبا یې م غونډوم بله ورځ پېږو. زه دغه وایم اوس وخت دغه خبرو ده، باید دغه خویندې ممدې ته کار وکړي او اسلامي امارت ممدې ته کار وکړي. دا به مخکې له وخت
مننه. همدرد صاحب سلامت اوسئ. بلې ستاسو نظر مو واخیستئ، ډېره مننه. تاسو وویل چې اوس وخت دې دی چې خلک د هېواد بد وضعیت ته پام وکړي او دا وضعیت باید تغیر کړي. دغه خپرونه اصلا هم پر همدې باندې جوړه شوې ده چې موږ د دغو ښځو سره خبرې کوو. همدرد صاحب، دغه ښځې چې موږ سره راغلي دي استاد اصولي او همدار از خبريال نگینه حفیظی دوی هم همدا خبر کوي لکه د تاس چی ویل یعنی دغه باید په دې ډول باندې و نه خستل چې دغه شزي یو علایده غشتنی لري یو د اسمان څخه راکشته سوي شیان غواړي دوی اصلا د افغانستان د وضعیت په اړه خبره کوي د امنیت په اړه خبره کوي د اقتصاد په اړه خبره کوي دوی وایي چې د ټولنې نیمه برخه فلسوي ده دغه باید بیرته فعال سي نو هدف د دوغ ملمنو دغه دی که تاسو زموږ د ملمنو هدف سم نه وي اخستی د دوی خبرو ته بیا هم پام وکي او غوږ کېږدي یو بل اوریدونکی هم را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه مولالی بشیر خور تاسو استاد ټول ملمنو ته وړاندې کوم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم اوست او که کوم پښتنه لری
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه مولالی بشیر خور تاسو ملمنو ډیر شو ټک ته اشاره وکړه اوریدونکو خود اکثر اوریدونکو نظرونه سره مخالف ول دلته چې د شل د پاره کار وشي د دې ټولنې د پاره کار وشي د هیواد د پاره کار وشي دا زموږ په ګټه باندې دی نه په تاوان باندې او په چیر شل کلونو کې چې د شل په برخه کې څه کارونه شوي دي هم زموږ په ګټه و کم ممکن نکات چې ول هغه ممکن نکات چې دا خلک پر ډېر مثبت نکات باندې نه وراچي ډېری دلته ډېر مثبت نکات د شل پرمختګ کړی و د لاسي صنایعو په برخه کې د اقتصاد په برخه کې دغه ورونو ترڅنګ دغه خوندې ولاړې ولې چې دوی خدمت کوي نو موږ باید د دوی تر شا ودرېږو د دوی ملاتړ وکړو تر څو موږ دغه ټولنه د افغانستان حکومت د دې زمینه ورته برابره کړو پوهنتونونه ورته خلاص کړو ښوونځي ورته خلاص کړو اوس خو هغه پخوا خو وخت نه دی ملالی بشیر خور چې یوویشتمې پېړۍ ته موږ رسېدلي ټکنالوژي پرمختګ کړی دی نور هېوادو پرمختګ کړی دی موږ باید دا خپل هیواد د نور هیوادونو د تعلیم د لارې سیال کو دی اقتصاد د لارې سیال کو ټکنالوژي د پرمختګ وکړو موږ ډېر فاست یو که نور هیوادو ته موږ پرمختګ وکړو دا اوس کوي خبرې ته زه اشاره وکړم دغه طالبان چې کوم دغه ناروې هیواد ته تلل دوی باید زموږ د ټولنې څخه د همدې هیواد یو خور یو مشره ښځه د ښځو په نمایندګي بیولې وایي چې هغه ناروې هیواد چې دی هغه زموږ سره مخکې مرستې کړي دي دغه د ښځو راغ د نارینه پر ځای بیا تر دا وڅ شو در سره ولوي زموږ سره د اقتصاد په برخه کې کومه وکړي د تعلیم په برخه کې کومه کر سره وکړي پانګه را ټول کړې وي همدا ناری وته ته موږ ته د تعلیم په برخه کې د سیاست په برخه کې کومه کونه را سره کول نو ښه خبره ده چې د انتقادو به نور چیرې سره اوس هغه وخت نه دی باید د وطن ته کار وسی ممکن وکړ باید را ټول وکړو دا اوس هم کچيري داس پاس پاتې نو پاتې کیرو یو اړین پالش خو ده نو بیا تا خبره دار چې مور د خون په شا و درې لاس تر یو مټ کو اتحاد وکړو یواله وکړو د وطن ته خدمت او کار وکړو
ډیر مننه مبارز صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وو هست تاسو پیغام مهم واخیستی او تاسو خبري هم تر اوریدونکو پورې ورسېدلې اوس هم ورځم د استاد اصولي پر لور باندې اصولي صاحب تاسو موږ د لومړي دوو اوریدونکو خبري واورېدلې یو اوریدونکو وویل چې دا څوک چې دا شذ چې خبري کوي د خپل حق د دوی په فکر دا په دې معنی ده چې دوی به پردګي غواړي دغه ذهنیت ته څنګه تغییر ورکول کېدلای شي باید څه وسی چې دا خلک د دغه ترمنځ تفکیک ومومي چې ښځې د بیکاری او د بیوظیفتوب څخه سر ټکوي که د چادري خبره سوې د هغه د تحمیلي چادري خبره سوې ده د دې خبره نه ده سوې چې ښځې وای موږ غواړو چې لڅې راووزو یعنی دا واټن د اشار او د کلی د ترمنځ څومره ډیر دی چې خلک حتی په دغه باندې نه پوهیږي چې د خبرې اصلي هدف څه شی دی
او دا د سې د چې دا ورور بایت نو خبرې واري چې په سر کې ماول مول 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 یو خپل اسلامي ایجاب ته نه دا چې عملي کوو بلکې احترام ورته لرل لروي او بایلرو موږ به هیڅ د شوزو وتل یا د شوزو حق غوښتنه پدې نه دی چې موږ وایو موږ لڅ لغار وزو یا بل زموږ هدف ته دی موږ حجاب مراعتو خپل اسلامي حجاب احترام ورته لرو مراعتو په دې ژوند په هر اړخ اما یوازې زموږ غوښتنه د ګرد د ورسان د مظلومو شوزو حق دی چې کار وکړي
خپل اقتصاد مخته بوزي په هر رشته کې چې علاقه لري علاقمندي لري په هغه رشته کې تحصیل وکړي خپل وظیفه سرته ورسي تر څو چې وسی کولی خپل ژوند په قانوني او شرعي توګه سمبال کړي. ورور باید دا خبرې مد نظر ونیسي چې زموږ هدف دغه و چې یعنی هم د امنیت له نګاه سه تا موږ تاسو پوهیږو چې د یوې جامې نیمایي برخه ښځې تشکیلوي که دغه فعال سي په د ژوند په هر برخه کې مملکت فلج دی.
مننه اصولي صاحب. نګینه جان له تاسو به پوښتنه وکړم. یو بل اورېدونکي وویل چې ښځه باید په کور کې کښېني او د خپل میړه خدمت وکړي، یعنی دا ډول مفکوره هم ستا په ځینو خلکو کې چې د ښځې یوازینۍ وظیفه دغه ده چې د نورو خلکو خدمت وکړي، او د دې پر ځای چې خلک یو میړه باید دومره ګټه ولري چې ځان ته مزدوره ونیسي یا د کور دپاره یو څوک وي چې هغه یې پاکاري وکړي، یو ښځه د دغه دپاره نه ده چې د خلکو د کور مزدوره سي. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې څنګه د خلکو مفکوره تغیر کولای سي، څنګه باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه ډول مفکورې تغیر وکړي؟
مننه میرمن بشیر. زه ډېره یعنی خوشنی کېږم چې داسې نظرونه هم اورم، خو بیا هم د خپل شخصي نظر ده. د ورور ته زه دا وایم چې یوه ښځه کولی شي چې په یو وخت کې ډېر کارونه ترسره کړي، هر څه کولی سي. ګورئ که یعنی ښځه مزدوره نه ده، ښځه د دې لپاره نه ده پیدا شوې چې ټوله ورځ کالي پرېمینځي، اشپزي دې وکړي، کور پاک کړي، صافي کاري دې وکړي. موږ ډېرې قهرمانې اتلې مېرمنې درلودې چې هغوی سره له دې چې یعنی دغه نور کارونه یې کول، خپل فعالیتونه یې هم ترسره کول په هر برخه کې چې دوی غوښتل. مثلا همدا فکر وکړئ چې که موږ د میرویس خان نیکه نه یادوو، میرویس خان نیکه د چا زوی و؟ څه رقم اتله مور یې درلوده؟ دغه کسان چې اوس اتلان دي، نارینه دي او خپل ځان باندې ویاړي، دوی ټول د یوې مېرمنې له لمنې روزل شوي او د یوې مېرمنې د تربیې له لاندې نه دوی یو چیرته رسېدلي. دوی څنګه دا په نظر کې نه نیسي چې یوه ښځه یوازې داسې باید د کور کار وکړي او عزت په همدې کې داسې کور کې وي؟ قرآن دا خبره یې نه ده کړې، حدیث په صراحت د ښځو د حقونو په هکله یې ویلي. میرمن اصولي هم د دغه موضوع په اړه اشاره وکړه مخکې چې زه به یې نه تکراروم. یا ورې دوی سیرت النبی مطالعه کړي، او زه فکر کوم د افغانستان د بدبختۍ لامل دغسې مفکورې دي. دا چې افغانستان یعنی ښځې سره دی چې پرمختګ یې کړی خو بیا هم شاته پاتې دی. موږ تنها کابل یا یو څو ښار ته نشو کتلی یا په نظر کې نشو نیولی، ډېرو لرې ځایونو کې دي یا ولایاتو کې دي چې وضعیت ډېر زیات خراب ده، مخصوصا د ښځو چې هغوی له تعلیم له تحصیل له هر څه نه شاته پاتې دي او هغوی نسي کولی چې خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو د فکر وکړئ، ښځې وخت کله چې دومره خوار او زار ساتل کېږي او یوازې هغه ته د دې په سترګه ګوري چې فقط هغوی د کور د کار لپاره پیدا شوي، نو طبیعي خبره ده چې افغانستان به نن له داسې یو کړکیچن او بدبخت حالت سره به مخامخ وي. دوی ښځې ته حداقل د خپل مدني او انساني حقونه نه ورکوي. فکر وکړئ، د دې کسانو مفکوره به په کور کې څنګه وي؟ دوی به خور سره څه رقم چلند کوي، له خپلې مېرمنې سره، له خپل